السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست ویم پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو کو ملګری ملتونه وای په افغانستان کې کار زایونو ته د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر ورتګ د طالبانو د بندیز درې میاشتې پوره شوې د ملګرو ملتو د خزو څانګې نن یو خبر پاڼه کې ویلي دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په وینا یې هر څومره چې اوږدیږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي ملګري ملتونه ټینګار کوي چې دوی اړمنو افغان ښځو او نجونو ته د هغه وخت په خوندي ډول خدمتونه کولی شي چې ښځینه کارکوونکي د آزاد فعالیت اجازه ولري د دوه فورم په دویمه وروستۍ ورځ د افغانستان په اړه بحث وشو که څه هم د غونډې بحثونه رسنیز نشول خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د بحث اجنډا په سیمه ییز اتصال کې د افغانستان ونډه وه په دې فورم کې له 122 هیوادونو له 5000 څخه زیاتو ګډونوالو اشتراک کړی وو بل لور ته ټاکل شوی د ملګرو ملتو امنیت شورا را روانه چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي په نیویورک کې دغه غونډه د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره هممهاله ترسره کیږي د هند په ساحلي ښار ګوا کې د یونایټ کلب یا شپنی کلب دننه اورلګیدنې 25 کسان مړه کړي د ګوا اعلی وزیر پرامود ساونت نن ویلي درې څلور بهرني سیلانیان هم قربانیانو کې شامل دي خو د هویت په اړه معلومات نشته د لومړنیو معلوماتو له مخې اورلګیدنه د همدغه کلب په پخلنځي کې د ګازو د یوې ډبې د چاودنې له کبله شوې او د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ویل هغه 55 تنه اتباعیې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې اخراج کړي ایران ته ستانه شوي دي دغه وزارت د قونسلي چارو مشر مجتبی شستی کریمی ویلي له اخراج شویو سره د غیر انساني چلند راپورونه ترلاسه شوي دي دا دویمه ډله ایرانیان دي چې امریکا یې اخراجوي لومړنۍ ډله په میزان میاشت کې ایران ته استول شوې وه خبرونه موردل د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلای شئ د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه کارکونکو د کار د بندیز درې میاشتې ووتلې په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د چمن دروازه افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ نن پرانستل شوه نور مسایل هم لرو له کابله به په دې اړه تاسو ته رپورټ خپور شي چې هلته ګڼ کسان د اقتصادي ستونزو په خاطر د درملنې وس نه لري
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو اول مطلب ته ملګری ملتونه وایي د دوی پر افغان خزینه کارکونکو د طالبانو بندیز درې میاشتو ته ورسید د دوی د ښځو څانګې په راپور کې ویلي دې چارې بشري چارې ټکنۍ کړي او په وینا یې ورستر بلې ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي جزئیات په دغه رپورت کې
ملګری ملتونه وای په افغانستان کې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو پر ورتګ د طالبانو د بندیز ټیک درې میاشتې پوره شوې د ملګرو ملتونو د خزو څانګې نن یک شنبه یو خبر پانه کې ویلي دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په وینا یې هر څومره چې اوږدیږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي دوی ویلي چې افغان خزینه کارکونکو یې په دې موده کې د کورونو او ټولنو له لارې د خیر ښېګڼې هڅو له هغې ډلې د زلزله ځپلو او پاکستان او ایران دراستنه شو ملاتړ ته دوام ورکړی دی ملګری ملتونه ټینګار کوي چې دوی اړمنو افغان ښځو او نجونو ته هغه وخت په خوندي ډول خدمتونه کولای شي چې خزینه کارکونکي د آزاد فعالیت اجازه ولري دوی یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو پر ورتګ لګول شوی دغه بندیز لري کړي خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي وړاندې تر دې رسنیو د طالب چارواکو په حواله ویلي دا بندیز د دوی د مشر د هغه فرمان یو برخه ده چې لمخې د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو ګډون منع شوی دی د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د 2022 کال په ډسمبر کې یو فرمان ورکړ چې لمخې په ټولو نړیوالو او کورنیو مؤسسو کې د افغان ښځو کار کول منع شول که څه هم هغه مهال د ملګرو ملتونو ادارې په یو ډول له دې فرمانه مستثنا شوې خو د روان کال په سپتمبر کې یونما اعلان وکړ چې کابل او نورو ولایتونو کې د دوی دفترونو ته خزینه کارکونکي نه پریښودل کیږي د طالبانو همدغو اقداماتو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غبرګونونه پارولي او وخت نا وخت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ دوه ته 15 ورځنی سفر کړی او هلته د افغانانو د بشري حقوقو پر وضعیت له قطري چارواکو د نړیوال ټولنې له استادو او افغانانو سره خبرې کړي. بنټ په یو خبر پانه کې ویلي د په دوه کې د نړیوال ټولنې له استادو غوښتي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د خپل اصول پر وړاندې مختبوزي او له طالبانو وغواړي چې د خپل خلکو په ځانګړي توګه خزو غوښتنو ته غوږ کېږدي. بنټ ویلي افغان خزه روغتیاي خدماتو او مانادار عدالت ته هم په لاسرسي کې ستونزې لري. بنټ زیاته کړې دای په ځانګړي توګه د خزو او جنو په وړاندې د شدید تاوتریخوالي په اړه هم اندېښمن دي. نو مولي دغه تاوتریخوالي یو بیلګې په دې ورستیو کې په کابل کې له واده ورسته د وینجلي د مرموز وژنې پیښه یاد کړي. هغه ویلي دا ډول پیښه باید په بیړه او خپلواک ډول وڅېړل شي. دا اندېښنې په داس حال کې د 6 د نومبر ل 15مې راهیسې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیوال کمپاین پیل شوی. طالبانو بیا د ریچارډ بنټ راپورونه پروپاګاند بللی او کابل ته یې هغه ممنوع دخول کړی، خو ملګرو ملتونو 13 اکتوبر میاشت کې د بنټ ماموریت یو بل کال ته هم وغځوه.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وار بشپو سپین بولدک تا چمن دروازه افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو په مخ پرانستل شوی. په سپین بولدک او چمن کې لکتر لګه دوه ځای سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړ چې دغه دروازه چې د وړم شپې د جګړې لامل تړل شوی او نن د ورځې شاوخوا 11 بجې پرانستل شوی. چمن په سیمه کې د دسمبر په 15 مده ډیورند کرخې پوګدو کې د طالب او پاکستانی ملیشیا ځواکونو سخت نښتی او دروازه سخت نښتی وشوي چې دروازه یې لامل وتړل شو او دواړو خواو ته سلګونه افغان کډوال کورنۍ باندې پات شوې. جزئیات په دغه ریپورت کې
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او د کوټې چمن د سیمې یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د غلطه د طالبو پاکستانی ځواکونو ترمن د دسمبر د 15 نیټې د نخت لامل تړل شوی دروازه نن یک شنبه د دسمبر په ومه بیرته افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ پرانستل شو. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دروازه نن د ورځې نګدی 11 بجې پرانستل شوی او خپل هیواد ته د افغان کډوالو د اوختلو بهیر روان دی.
او خلاص ده د کډ پر مخ باندې خلاص ده نن را خلاص سنن تقریبا درلس د ولس بجو سره یو خاطر خلاص ده.
د کرخې بلی غاړې ته د چمن یو ځای خبريال د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د کډوالو د زیات هجوم لامل غنه غونه ډیره زیاته ده.
پرون لار بند و نن مکمل لار اله ده، هیڅ مشکل نشته ورته، بس دلته خلک د خدمت ډیر دي، خدای کی خدمت کوي. پرون چې کوم شخړه را ما تسوي ولا د دوړ ملکو تر ما به دي د کیمپ نه راوستلو دلته ماستر پلان ورته وای برای بیګاش په حالت کړه ور نو سار وخت چې کوم وخت اعلان وسو چې بارډر کلاو دي ټول وس روان دی، بالکل روان دی.
د سپین بولدک چمن دروازه د دسمبر په 15 د طالبو پاکستانی ځواکونو ترمنځ تر 2 ساعتونو خته ورسته وتړل شو چې لاملې په چمن کې سلګونه افغان کورنۍ چې افغانستان ته د وختو په تکل دغه دروازې تراغلې وي بندې پاتې شوې. یو شمیر کډوالو په چمن کې سیمه ایزو رسنۍ او خبريالانو ته ویلي چې په دې سوړ ژمي کې د دوی ماشومان او مېرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي، باید خپل وطن ته د وختلو اجازه ورکړل شي. دوی د غراز ویلي چې د نخت پښپې خپل کړي پر ځای پریخ یو لسیمي یوازې خپل سرونه وستلی وو. د سپیل بولدک ولسوال عبدالکریم جهاد فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې په دغه نخت کې څلور ولسی وګړي وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. په وژل شویو کې یو ښځه او یو ماشوم هم شامل وو. د غراز چمن اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د درې ولسی وګړو د ټپی کېدو پخلی کړي. د سیمه اوسیدونکو او د نخت عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې نخت لامل کرخې ته نږدې خلکو خپل کور نه پریخي او په یخ یخنۍ کې له ماشومانو سپینګیرو او ناروغانو سره په ډاګه شپه تیره کړي. دا نخت په داسې حال کې رامنځته شو چې د راپورونو له مخې د دواړو لوریو ترمنځ په سعودي کې د وروستۍ ناستې پر مهال د اوربند په دوام هوکړه شوې وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا ترینګلتیا د روان کال د اکتوبر له 11مې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې تر نخت وروسته زیاته شوه چې لامل یې په پاکستان کې په میشتو افغان کډوالو کولو هم د پاکستان د حکومت فشارونه زیات شول. د روان دسمبر په اوله د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی اعلان وکړ چې سر لراتلونکي ونې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیا اسناد افغانانو د بیرته ستنولو پراخه عملیات پیلوي. د روان دسمبر په 15مه یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په بیلابیلو کمپونو کې د برېښنا او اوبو په ګډون دوی نه ګډې اسانتیاوي اخیستي او دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې په وروستۍ اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت بهیر چټک شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت د استرالیا لوري د دوی په څلورو لوړپوړو چارواکو د بندیز اعلان غیر عادلانه بللی دی. د طالبانو حکومت ته د نږدې رسنۍ حریت د راپور له مخې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان د دا کړی چې د دوی د اڅو په پایله کې اوس افغان میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو جرات پیدا کړی، خو یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي دا ادعاوې د دوی د ژوند رښتینی انځور نه انعکاس کوي، بلکې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ورستر بلې محدودیت په زیاتېدو ده. دا په داسې حال کې ده چې آسټرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بلل شوی، د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د سفر او مالي بندیزونه اعلان کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغانی خزی او نجونی وای د خزو د حقونو د ترلاسه کولو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادعا ناسمه او پنجونو د لازیاتو فشارونو د راوستلو ښکارندوی کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د طالبانو په څلورو لوړپوړو چارواکو تر بندیز وروسته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ادعا کړي چې د دوی د هڅو په پایله کې افغان میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو جرأت پیدا کړي. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو د شنبې په ورځ د دسمبر په شپږمه د دې وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر یو غږیز پیغام خپور کړی چې د استرالیا د بندیزونو په غبرګون کې د یادو څرګندونو ترڅنګ پکې ویلي کوم هیوادونه چې دا ډول بندیزونه لګوي په خپله د بشري او د ښځو د حقونو ترغړوونکي دي او په خبرې هغوی نه د ښځو د حقونو په تعریف پوهیږي او نه هم د بشري حقونو پیروي کوي. نوموړي دا کړی چې د غړول هیوادونه غواړي خپل کلتور او دودونه په افغان میرمنو تحمیل کړي، خو یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي دا دعوی په افغانستان کې د ښځو د اوسنی وضعیت ریښتینې هنداره نه ده، بلکې د دوی په خبره په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ورځ تر بلې له محدودیتونو سره مخ کیږي. په کابل کې لزده کړو محرومي یوې انجلۍ د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اصلاً هیڅ حقوق
په افغانستان کې اصلاً خزینه سات د هیڅ ډول حقوق نه ورکول کیږي. دوی ته خبرې دا مننه لري چې دوی غواړي پنجونه او خزو دومره فشار راوړي او ظلم وکړي چې اصلاً څوک د خپل حق د غوښتلو هڅه ونه کړي.
د استرالیا د بهرنیو چارو لوري په لوړپوړو طالب چارواکو د بندیزونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د غلطو معلوماتو او بې ګټې دریزونو پر ځای باید د نړۍ هیوادونو له افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو په ورته نیټه په خپل ایکسپانه د مجاهد له قوله دغه بندیزونه داسې مهال غیر عادلانه بللي چې د هغه په خبره دوی د استرالیا له حکومت سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لري. په راپور کې د زبی الله مجاهد له قوله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان په اړه ریښتینی قضاوت وکړي او له غیر عادلانه پرېکړو او اقداماتو څخه ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدونکي وضعیت بلل کېږي، د طالبانو د حکومت په څلورو چارواکو د سفر او مالي بندیزونه اعلان کړل. د استرالیا د بندیزونو په دې لیست کې چې پرون شنبه د دسمبر شپږم خپور شو، د طالبانو د حکومت قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی شامل دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بندیزونو کې د سفر او مالی بندیزونه شامل دي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي که څه هم دغه محدودیتونه اغیزمن دي، خو ریښتینی بدلون هغه وخت راتلی شي چې د طالبانو په وړاندې همغږي، نړیوال فشار او پراخه مالي محدودیتونه رامنځته او د افغان ښځو عملي ملاتړ وشي. له ډلې باران نوري ازادي راډیو ته وویل
سیاسي فشار کولی شي چې طالبان په نړیواله کچه نور هم منځوي کړي او د نړیوالو پام یې ور بیا د افغان ښځو وضعیت ته راواړوي. د بلې خوا حقیقت دا دی چې طالبان یوه غیر ځواب ویونکې ډله ده، ځکه یوازې محدود تحریمونه نه شي کولی چې دا ډله خپلو سختو قوانینو بدلون ته اړه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سي د روان کال په جولای میاشت کې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکمونه ورکړي. د طالبانو حکومت هغه مهال ویلي وو چې دا اقدام به د دوی دریز بدل نه کړي، خو د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي وو چې د طالبانو د مشرانو د نیولو امر د افغان ښځو لپاره د عدالت په لور یو ګام دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بشري حقونو نه په جدي سرغړونه تورن دی. دوی پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیز لګولې او د غراضې په ډیری دولتي او نه دولتي سازمانونو کې له کار کولو خزي هم منع کړي او د دوی په ټولنیزو فعالیتونو یې محدودیتونه لګولې. د طالبانو حکومت تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو بشپړ درناوی او د یو ټول ګډون حکومت رامنځته کول هغه شرطونه دي چې د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندنې لپاره طالبانو ته وړاندې شوي دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي او حکومت ټول ګډونه دي، هغه ادعا چې د نړیوالې ټولنې له لوري نه ده منل شوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمیر کابل خاریان وایي د ژمي پر اتاک سره ناروغي ډیره شوې، داسې مال چې ډیره دوی شدید او اقتصادي ستونزو سره مخ دي او درملنې واسم نه لري. دوی زیاتوي بیروزګاری سخت ځپلي. ډاکټران بیا د درملنې ترڅنګ په وقایع هم ټینګار کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
سمای ناروغي او بيوسلي یو شمیر کابل خاریان وایي د زمي پر اتاک سره ناروغي ډیره شوې، داسې مهال چې ډیری دوی شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او د درملنې وسنه لري. دوی زیاتوي چې بیروزګاری سخت ځپلې دي. د کابل ښار د دې صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الله چې د خپل شپږس کسیزې کورنۍ سرپرست او په پخو معلول هم دی، یک شنبه د ډسمبر په اومه یې ازادي راډیو ته وویل د کور تودولو وس نه لري، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي یې له یخه ناروغان شوي دي.
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکي سهار هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه.
مثلا مثلاً
زمون کور کې ماشومان ټول په ټوخي، تبې او زکام اخته شوي. د دې ناروغیو لامل هم د هوا د ژر سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی. اقتصادي ستونزو مستقیم اغیزه کړې. د درملو برابرول ډاکټر ته تلل اوان یو عادي معاینه پر کورنیو درون مالی بار دی. ډېری کورنۍ اړ دي چې یا د خپلو ناروغانو درملنه وځنډوي یا هم کورنیو چارو څخه ګټه واخلي، ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري.
دا قبل خاریان داسې مهال د زمي له رسېدو ناروغیو او بېوزلۍ شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله معاینهخانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي. د ډسمبر په درېمه هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه. روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې تر څنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي. له دې ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر سفیر زدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بیرون ته خبره ده د مخام آباد ونوزي یو وزي مسکوت خصفه ده کې کوم تر کې شي پورته کې او که کور کې وي د کور دروازې کړکۍ بندې کړي. لار د حالې همدغه ده. دې موسم کې اکثره وخت بعض وایرسي امراض زیاتېږي. په دې وخت کې دوی د کوشش وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځانونه ګرم وساتي، د یخ شیان ځان لرې وساتي، کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپین ګیري او دا د یخ نه ځانونه وساتي او په زمن کې ګرم ګرم مایات وچ لکه سوپ شو مثلا شیدې شو بي چای شو داسې نور شیان شو احتیاط وکړي او دوی ځانونه وقایه کړي ځکه چې د دې مرضونو د مهمه خبره وقایه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په راپور کې مرکه شوي کسان وایي نه د کور د تودولو وس لري او نه هم د ښو خوړو. د یادونې ده چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د ډسمبر په 4 په افغانستان کې په ځانګړې توګه شمال کې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، زکام، نسناستي او بېلابېلو نورو موسمي ناروغیو له امله د مړینې له لوړ خطر سره د افغانانو د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندېښنه ښودلې وه چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او پر ټویټر کې مو پر twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ور به شو لوګر ته. د لوګر ولایت په مرکز په لالم کې د یو خصوصي خیریه ټولنې لخوا د ځوانانو او پیغلو د 15 جوړو ډلیز واده وشو. جزئیات له نجیب الله خیله په دغه ریپورت کې اورو.
په لوګر کې د یو خصوصي خیریه بنسټ په نوښت د هغو 15 ځوانانو او پیغلو د جوړو ډلیز واده ترسره شو چې د اقتصادي ستونزو او لوړو لګښتونو له کبله کلونه کلونه ودونه ځنډیدلی ول. د یاد بنسټ لخوا د ډلیز واده د لګښت سربیره د هر ناو یو زوم نوي کور لپاره څه باندې 100 قلم وسایل هم ورکړل شول. د لوګر اوسیدونکو او ځوان فعالان دا ډول د ډلیز واده پروګرامونه ګټور بولي او د ورته برنامو د دوام غوښتنه کوي. د لوګر یو ځوان فعال حمید الله مشال رډي ته وویل
ګټې ډېرې زیاتې دي او دا چې اکثره کسان کله چې کوژده وکړي بیا د واده د مصارف او همدارنګه د ولور پروکول لپاره خارج ته ځي. نو د دغه ډول ودونو په کولو سره به د دې ژوند هم خوندي وي، د مسلون او همدارنګه د خیریه بنسټونو ولاو څخه زموږ هیله هم ده چې د غلړی ته دوام ورکړي ځکه چې په لوګر کې ډېر بې وزله دار کم کسان شته چې کوژدې کړي دي په قانون قانونو باندې هغه خپلې د ژوند ملګري د پلار په کور باندې ناسې خوده نشي کولای چې واده زر تر زر وکړي.
په ورته مهال هغو ځوانانو چې په دې برنامه کې ورته د واده د مراسمو اسانتیا برابره شوه په دې خوښي څرګنده کړه چې په دې دوی نوی ژوند پیل کړ. له دې ډلې یو ځوان معروف وایي
موږ دا توان نه درلودو چې خپل واده خپل کور ته راوړو. څو ځله مو دا کوشش وکړ چې په کاچاکي لارو خارج هیوادونو ته لاړ شو دا ولور پرکو او دغه سي خریامو بنسټونو څخه مننه کوو چې زموږ دغه جوړی ودونه وکړ.
د لوګر یو بل ځوان اسلام الدین چې د دې ډلیز واده برخه وو او د همدې ستونزو له کبله واده 15 کال ځنډیدلې وویل
سلاب سمونه ډیر مننه کوم د تجارانو نه چې زمونږ په حق له دوه غټ لوی اقدام وخت مونږ ته ویاړو په برخه کې چې زمونږ د غټ مشکلات رال ک کنه دا 15 کال نور ما دا واده کوي نه.
د لوګر په ډلیز واده کې زمانو د ټولنې له مخورو غوښتل چې په ودونو کې د زینو ناسمو دودونو او درنو پیټو په کومولو کې خپل وانډه تر سره کړي. د دوی لیډل محب الله ویل
موږ مشرانو په سپینګرو باندې چې دغه ورته ناوړه دودونه د لمانځ یو سي او ترڅو د ټولو خلکو لپاره سہولت واسنته هم برابر شي.
بلوري ته په لوګر کې د 15 د شجورو د ډلیز واده د مراسمو منتظم او د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیراب ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې پر مشرانو غږ وکړ چې د لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو په ګډون ځینې ناسم دودونه اصلاح کړي او دا ناسم دود د خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث نه پرېږدي.
دنځه څلويش کاله لوګر په ور کې سوځي دی دغه خوشحالي حق و.
خپل اولادونو باندې رحم وکړي، چې الله سبحانه و تعالی پر تاسو باندې رحم وکړي. دغه کارخانګي خپل آینده نسل ته دغه ننګین او شرماور نوم خپل آینده نسل ته مپریږي.
یاد دیوی د لوګر ولایت په ګډون د افغانستان په اوشمیر ولایتونو کې د نجونو لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو د ټولنیز ستونزو سربیره جبري ودونه د بدلانو ودونه کله ناکله په دښمنۍ کې د نجونو ورکول د کم عمرۍ ودونه د نجونو د رضایت نه پوښتل او نور شته ناسم دودونه د دې لامل کیږي چې ځینې وختونه د ودونو په تړونونو کې ژورې ستونزې پیدا شي او بیا د دا ډول مسلو ډیری قرباني او زیانګاری هم جونې پاتې کیږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا څنګه سندرې جوړیږي؟ یو شمیر افغان ځوانانو په دې وروستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی په مرسته د سندرو تولید ته مخه کړې. په دې ډله کې یو هم عمر اندیش دی. د ازادي راډیو ته ویل خپل څو ملګرو سره یو ځای دا کار کړی. په دې راپور کې بل ښاغلی اندیش واورو چې دا سندرې څنګه جوړوي او څنګه سندرې دي.
شپه د دسمبر واوري بادونه یکه شپه د دسمبر واوري بادونه زړونه رېږي کده شګو کمرونه زړونه رېږي کده شګو کش پیدا دسمبر واوری بادونا.
دا سندره دو مرندیش په نوم یو سوان او ملګرو لخوای په ای یا مصنوعي ځیرکتیا په ګروپی ډول جوړه شوې ده. دوی چې په افغانستان کې اوسېږي او یوټیوب چینل لري او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه مخکې د سندرغړو کنسرتونه جوړول. په ای یې څو نورې سندرې هم جوړې کړې او غواړي په دې برخه کې لا کار وکړي. خو دا سندرې څنګه جوړېږي؟ ښاغلی اندیشې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نمړی یو دو ملګری لرو پاوی باندې یو شعر یا یو غزل یا وسندره وال کمپوزیشن جوړو. بیا په ما کمپوز لاري مثلا یو ام دی برخه کې چې میوزیک کم پویږي هغه د اډیو باندې کار کوي. ارشاد خالق دی زمونږ یو ملګری دی نو هغه ورته پی آی باندې بلا بل غږونو کې مثلا غږنا پر کوي خزا او خزی کې یا د مرینا کې نو بیا لاگی وروسته هغه سور او تالی کتل کېږي. نو بعد لاگی بیا مثلا گرافیکی پڑھنے ترازی. نو دا دغه سلنډر پروسه ده.
دا چې په مصنوعي ځیرکتیا د وسندري جوړول څومره وخت نیسي او څو کسان بوختوي ښاغلی اندیش وای؟
ټول ټول شاوخوا یو وخت نیسي او په دې کې مثلا درې څلور لا پنځه کسان پکې کار کوي لسر نه تر پایا پورې.
نوموړی زیاته وی چې په ای آی کې د سندری جوړولو لپاره هم باید ځانګړي پروګرامونه واخیستل شي او فیس ورکړل شي، یا د یو کار په سر یا هم دا چې میاشتنی یا کلنی فیس ورکړل شي.
که آډیو برخوي، میوزیک برخوي، یا مثلا ډیزاین برخوي، ټول ته به مثلا خاص سایټونه لري، خاص پلیټفارمونه لري. ځینې کې به مثلا میاشتنی ګډون کوي، ځینې کې به مثلا کلنی ګډون کوي. ځینې داسې هم دي چې یوازې مثلا د هر کمپوز په سر، د هر کار په سر تانه مثلا فیس اخلي.
لکه غری اندیش مو پوښتنه وکړه چې دوی په دې برخه کې خپل کار کې څه ډول ستونزو سره مخ دي. دراته وویل
ستونزې خو دغه دي، په ورال مثلا د افغانستان بانک کارتونه ډیرای سایټونه نشي اخیستی. مثلا خپله موږ ته چې د یوټیوبر کومه وایي دم راځي په بل ملک کې به ترلاسه کوو او طبیعي ده د هغې ملک ټیکس بم پکه کېږي بیرته چې تر موږ راځي. هغه هیله ده چې ورو ورو افغانستان کې ډیجیټلایزیشن ته مقام مسعد شي او
د یادونه د چومر اندیش او ملګری دا کار داسې هیواد کې کوي چې په موسیقي پکې بندیز دی. د طالبانو حکومت وایي موسیقي حرام ده او په خپرولو او اورېدو یې بندیز لګولی دی. عمر اندیش وایي دوی اوس غواړي له دې طریقې د خلکو ذوق خوب کړي.
دا شان بند شول، د بندرونه، د محفلونه، نو اوس موږ د چې سړی لکه یو میز او یو کمپیوټر نام خپل زاوک او د ملګرو زاوک کړو کړی شي.
ای یا مصنوعي زیرکتیا غا ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان فکر کولو، زده کړې، پریکړې کولو او ستونزو حل کولو وړتیا ورکوي. لیا په بیلابیلو برخو کې کار اخیستل کیږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ا راپور زموږ قضاوت